سلور په جیش په احمد شپریم دا سدی رډو درې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوړي شی چاري. طالبان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره سربیره پر دې خبرې کړې دي چې د سولې دا خبرې لغوه شوې دي. بل لور ته طالبانو د پاکستان له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. کابل دې خبرو ته د شک په سترګه کتلی. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونه ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلي دي. او د امریکا ولسمشر له چین څخه غواړي چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید جو بایډن په اړه څېړنې وکړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې څوارلس زره ماشومانو د مرګ ژوبلې باعث شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون پنجشنبې په یو راپور کې وویل ژوره اندېښنه یې په ځانګړې توګه په هوایي حملو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتریش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد وغنده او وی ویل چې د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خوشینه کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې 3500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9000 زیات نور ژوبل دي. د راپور له مخې په هوایي حملو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له 2015 کال را په دیخوا کال په کال زیات شوي دي. سرمنشي ویلي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې لخوا هم د ماشومانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. د اورزګان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی. د اورزګان د والي ویاند زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 5 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط وکړ. ښاغلي عبادي زیاته کړه چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي.
پنځه پوسټو سقوط کړی د طالبانو تهاجمي برید له امله. نور انشاءالله زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د اورزګان د والي ویان زیاته کړه چې په جګړه کې افغان سرتېرو ته هم مرګ ژوبله وختي خو کره معلومات یې نشته. د اورزګان امنیه قومندان وایي چې په جګړه کې یو پولیس او 19 طالبان وژل شوي او څلور نور پولیس ټپیان دي. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه دیارلس بندیان ژغورلي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان تېره شپه د نهر سراج په دین محمد کلي کې د طالبانو پر یوه زندان د ملي اردو د کمانډو ځواک په عملیاتو کې راخوشې شول. ښاغلي ځواک زیاته کړه
د دین محمد خان په سیلي کې عملیات شوي د کمانډو ځواکونو لخوا څخه په ترڅ کې بې ګناه کسان ملکي کسان په تعداد د دیارلس تنه د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو له زندان څخه را خلاص شوي دي. ځانګړی مسؤلین لګیا دي تر څو هغوی خپل کورونو ته وسپاري.
معلومه نه ده چې دا کسان د څومره وخت لپاره د طالبانو په دې زندان کې وو او ولې نیول شوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د راپورونو لمخې په عراق کې د 9 نورو مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو ټول شمیر 240 کسانو ته ورسید. د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1400 نور کسان هم په دې مظاهرو کې ټپیان شوي دي. د روغتونونو مسؤولو چارواکو چې نه غواړي نومونه افشا شي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې نوي تلفات پرون په نصیریا ښار کې شوي دي. نصیریا د بغداد د جنوب په 320 کیلومتری کې پروت دی او د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په همدې ښار کې شوي چې د راپورونو له مخې د یو پولیس په ګډون 25 کسان وژل شوي. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي وایي د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهره چیانو غوښتنې پر ځای دي. ښاغلي مهدي نن په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د مظاهره چیانو ټولې پر حق غوښتنې به ومنل شي. د عراق د پلازمینې بغداد او نور ښارونو کې په لارو او سړکونو کې له تېرې سه شنبې راهیسې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوي دي چې وروسته بیا نورو ښارونو ته هم وغځېدې. او ولسمشر ډونالډ ترامپ په علني ډول له چین څخه غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس کې د اوکراین له ولسمشر سره په ټلیفوني محاوره کې د بایدن او د هغه د زوی په اړه د څېړنو د سپارښتنې له کبله په کانګرس کې د ولسمشر ترامپ د استیضاع غوښتنه شوې ده. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې هم چین او هم اوکراین باید د بایدن او د هغه د سوداګر زوی په اړه څېړنه وکړي. هغه د استیضاع غوښتنه یوه بې معنا هڅه وبلله او ویویل که د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره مخامخ شي نو د زوی او پلار په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه به ورته وکړي او چین هم باید د هغوی په اړه تحقیقات پیل کړي. ترامپ له دې څرګندونو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د فساد پر ضد مبارزه د ده دنده ده. هانټر بایدن د اوکراین د ګاز د کمپنۍ بوریسما د مشرتابه بورډ غړی و او د هغه پلار د پخواني ولسمشر براک اوباما په اداره کې له کیف سره د اړیکو د چارو مشري کوله، خو د دوی لخوا د سرغړونو په اړه کوم اسناد تر اوسه نه دي وړاندې شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره کتلي. دا خبرې خو ولسمشر ترامپ لغوه کړې وې، نو اوس څرنګه؟ د سیاسي چارو کتونکی ابراهیمی وایي
دغه پروګرام ختمه شوې ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي.
دا به هم واوري چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کیدل د سولې پر خبرو اغیز نشیندي. په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب له زیاتېدو ته ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې.
کله کې نست ډوډۍ مو خوړه چای مو شکه هوان راغه کله کې ولګېد کله کې ولګېد پنځه شیدان درې دنه زخمیان.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به اوس پر هغو اضافي رای پاڼو چې چاپ کړي دي څه کوي؟ په دې اړه به واوري.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د حساس موادو په اړه باندې څه چې د داخلو خواو لپاره یو حساب ورکړي.
په دې خبرونه کې مو په خصوص کې د کوچانو لستونزو هم خبرو.
د ځوان ټاټو بای د مکتب نشټوالی د کلینیک نشټوالی نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
د مالو د بنګانو یوازې یو ډنډ مګه کې وګوچي.
رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلی دی. طالبانو چې پرون د پاکستان بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، یو شمیر نورو پاکستاني چارواکو سره نن کتلی دی. له خلیلزاد سره یې څرنګه کتلی دی او څرنګه یې غونډه کړې ده؟ دا خبرې خو لغوه شوې وې. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. رویټرز خبري اژانس وایي چې د زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشه د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دوه سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د تیر سپتمبر په اتمه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې خبری لغوه کړې، د زلمی خلیلزاده او طالبانو لومړنۍ کتنه وی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې یو جګپوري پاکستانی چارواکی وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیلزاد سره وکتل، څه چې ویل شي هغه داري چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. اژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له ښودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیلزاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواوو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کولو. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه په سپینه ماڼۍ کې وپوښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، د ژمنه ونه کړې، ویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوځ د لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشو. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبري غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشه د افغانانو په لاس کې وي.
با تاسف طالبان همچنان به خشونت ادامه میتن.
لبده مرغ طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي، زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر آزادی رادیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وویني، نو معنا یې دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیل شي.
بلورته د طالبانو استازیو نن د پاکستان د حکومت له چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د ټاکنو د پایلو له اعلانې دوه وروسته به حکومت د سولې خبرې له سره پیل کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وای په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې له افغان سولې سره مرسته نشي کولای. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د ولسمشي ټاکنو ترسره کېدل د سولې پر خبرو کومه منفي اغیزه نشي پرېښودای. خاطر پردیس لقابل له نورو جزئیات سره
له هغه ورسره چې پاکستانی چارواکو د طالبانو توت هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه توت هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولای. د افغانستان د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک ګروه که هنوز در جنگ دخیل است
د ویل بده مرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېل ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشۍ ټاکنو پیل اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بالاخره د یو سر تاثیر اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شود.
دا په داسې حال کې چې طالب پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سره لیدل او په دغه لیدنه کې د پوز لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون درلود. د طالبان او امریکا ترمنځ نن هم پړاو له خبرو وروسته هیله وچې نږدې راتلونکي کې د دواړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل د امریکایي په ګډون د 12 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرې لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبان سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبان یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. ښاغلي شاهین وویل که امریکا له طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړي، طالبان به اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. شاهین وایي اوسنی یا هم راتلونکی حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. د یو پدې مذاکراتو کې به د کابل اداره د یو جهت په بڼه ګډون ولري. په احتمالي بین الافغاني ناسته کې به د اوربند راتلونکي حکومت او یو شمېر نور مهم موارد په اړه بحث وشي.
حکومت آینده او دغه موضوعات مهم
خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اوربند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شو چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
طالبانو د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره نن کتلی او د رویټرز اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې خبرې کړې دي. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شویو خبرو وروسته څه معنا لري؟ د پښتنې مېرې پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
د خلیلزاد په مدیریت حکومت د سولې پروژه پیل شوې او هغه زیاتي خدمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو اهداف ته ورسېدل چې دوی غوښتل یو هغه دا و چې د القاعدې شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړي شي او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. او بل مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بیرته خپل اعتبار ورغی طالبان په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې دا پروژه اصل د پاکستان و شیخ خلیلزاد لدینه غوښتل هغه پروژې چې ده په نظر کې وشته ورسته لدین شته توافق وشي هغه پروژې به د پاکستان په محوریت په دې منطقه کې پلی کیږي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه پروژه ختمه شوې ده، د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ته او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي.
تاسو وویل چې امریکایان خپلو اهدافو ته رسیدلي دي، چې خپلو اهدافو ته رسیدلي دي، نو بیا څرنګه بیرته له طالبانو سره خبرې کړي؟
ګوره، دا مقطعي اهداف دي. تر څو چې په امریکا کې انتخابات کېږي، ترامپ ښایي خپلو خلکو ته چې زه دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولی شم، نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې د امریکا له انتخاباتو نه د مخکې نتیجه ورکړي. بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده. پاکستان په مرکزیت که چېرته دغه خبرې روانې، دا به هېڅ نتیجه ورنه کړي او طالبان نه اوس خپل ادرس ورک شوی دی، دوی منطقه کې راټیټ شوی، نو دوی اوس بیا نه غواړي چې خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغوي، ځکه دوی قرباني شول د دغه پروسې. نو د ما په فکر کې چېرته د افغان دولت په منځګړیتوب دا پروسه مختلاټ شي، میکانیزم منطقي شي، نو دا به نتیجه ورکوي. خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کوو، ترامپ ته ښایي امریکایان ته، او تر هغه وخته به دوی همدغسې چانزلي کوي، ځکه د دوی امتیازات ډېر دي د طالبانو دا راټیټوي ورو.
ابراهیمي صاحب، ډیپلومات خپرونې روانه اونۍ یوه مقاله خپره کړه او په دې مقاله کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري. په نومبر کې د فاتف غونډه لري او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی. که چېرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي، نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي، او که په تور لیست کې شامل شو، بیا لکه نړیوال بانک، لکه آسیایي بانک، دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی. فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته رامخته کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ستراتیژیکې ګټې د پاکستان دا په هېڅ قیمت له لاسه نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د خوښې دولت ده چې دلته ایجاد شي. نو دا چې دوه اړخیزه امتیازات اخلي، په دې کې به هم دغه مذاکراتو کې به دا مسله هم شامل شي، دوی په تور لیست کې شامل نه شي. ولې د دوی هغه اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې دلته دوی د افغانستان له جګړې نه د یو منبع په عایداتي منبع په کار اخلي، نو په دغه اساس دا د امریکایانو هم یو مجبوریت ده چې دوی ته باید امتیازات ورکړي.
د پهنتون له استاد شغلی ابراهیمی څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د ماشومانو مرجوب لیته د ملګرو ملتو له اندېښنو خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګری ملتونه په دې اندېښنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرجوبلې مخبزیتې دودي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د افغان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومانو مرجوبله زیاته شوې ده. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوبلې سبب شوې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ټولو خواوو له لوري د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخو او شدیدو سرغړونو سخت خوابدې کړی دی. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوي او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د پروان د غوربند اوسیدونکی 14 کلن محمود یو له دغو ماشومانو څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی. د ده ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله فلج شوي دي. محمود ازادي راډیو ته وویل
کاله کې ناست زیرلوکې هلته ناست ډوډۍ مو خوړه چای مشکه هوان راغه کراکی ولګید کراکی ولګید پنځه شیدان درې دانه زخمیان درې دانه زخمیان کې دوه نه وته قوي زخمی زی.
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او 14 کلن دی د کابل په عبدالحق څلور لاره کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ته روان وو.
بولای در میخوریم پس طرف
په سلورلاری کې را تاویدو او د کور خوا روانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشو او موټر مو ټوټه ټوټه شو. زه هم وم او زما ورونه هم ول. درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول.
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنجشنبې په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه یې په ځانګړې توګه په هوایي بمباریو کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لورې کېږي د ماشومانو د مرګ ژوبلو د زیاتېدو له درکه ده. د راپور له مخې په هوایي بمباریو کې د ماشومانو مرګ ژوبلې له 2015 میلادي کال را په دېخوا کال په کال زیاتې شوې دي. په 2018 میلادي کال 1940 ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور که راغلی چې د 2015 او 2013 ترمنځ په هوایي حملو کې 404 شپېته ماشومان وژل شوي دي چې په یاد موده کې د ټولو وژل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کېږي. سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثرو ماشومانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت په غاړه لري او د داعش له لورې د ماشومانو مرګ ژوبلې هم مخ په ډېرېدو دي.
د ملګرو ملتونو په استناد مو په راپور کې واوریدل چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي دي. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د نیک آباد بازار په سیمه کې طالبانو یو شمېر پوستې نیولې دي او افغان چارواکي وایي چې دې ولسوالۍ ته چې له دریو ورځو راهیسې جګړې پرې روانې دي تاسلامت ځواکونه روان شوي دي. تفصیل له ترین کوټه د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې یاد پوسټو تر درنې جګړې وروسته سکوت کړی دی. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې کیرش په سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي چې پر مهال یې 15 امنیتي پوسټې سکوت کړی دي. دوی وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو وایي په اړه یې کره معلومات نه لري. عبادی وایي ولسوالۍ ته همدا اوس اضافي ځواکونه د حرکت په حال کې دي.
د دقیق معلوم نه دی خو د پوستو 15 پوستو سقوط کړی کم راپور چې موږ تر رسېدلی دی او د طالبانو تهاجمي برید له امله نور انشاءالله زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلاً اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم هلته جګړه مني. دوی وایي د روانې جګړې پر مهال هلته یو ملي پولیس او نونس طالبان وژل شوي او څلور ملي پولیس نور هم ټپیان دي. د ولسوالۍ ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې دغلته شپږ امنیتي پوستو سکوت کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي پوستې کمانډان شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې کې اضافي ځواکونه ورونه رسېږي نو سکوت به وکړي. شمس الله وایي وسلوالو طالبانو امنیتي پوستې سوځولې دي او مهمات یې هم لاسته ورغلې دي. د داونه ویل چې څومره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشتې بلخوا په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمی هم په ګیزاب ولسوالۍ کې پر دغه وضعیت باندې اندېښنه ښیي او وایي چې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته جر تر جره اضافي ځواکونه واستوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. ګیزاب ولسوالۍ د اورزګان ولایت یوه د باامن ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپېره ورباندې ډله ییز بریدونه فیل کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هر شده. مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سورای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې سبا په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو مسله څېړو. مخکې مو په خبرونو کې مخکې مو په خبرونه کې په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو په استناد په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي دي، او په دې مرجوبله کې چې د ټپي شویو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات دی، په دې کې د ملګرو ملتونو په وینا طالبان هم ملامت دي او د افغانستان حکومت هوایي ځواکونه هم په دې کې شکیل دي. تشنه اسمان لاندې پروګرام کې سبا دا موضوع په تفصیل له میلمنو سره څېړو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې د ټلیفونو له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، د سکایپ له لارې هم په خبرونه کې ګډون کولی شئ. د ټلیفون شمیرې مو د 0999 203 50 40، بل شمیره ده 0800 202 55. که چیرته مو دغه شمیرې اوس نه بیا یادښت کړی، د خبرونې په ترڅ کې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې سبا بیا هم د خبرونې قربانه د شمیرې تاسو ته اعلانوي، او کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ.
ستاسو له پیغامونو
دغه د هلمند د ولایت څخه خبرې کوم. وروره در از من زمي شهیدان و عیبینو ماشینه داسې په دندو په دغه په ستړیا راکوي. دا خو د خدای وروی ته وګورئ، دغه اواز له خو وکوي. دغه نظامي شهیدان و اکو حقوق باید په وخت ور ورسېږي، په وخت اکو حقوق ور ورسېږي. دا بېچارګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخته خلک یې ماښام ډوډۍ نه لري، نہ کاست نہ روزگار سے نہ بولست شہیدان مائی بینو روپی اور وقت سر در خلق تو والی صاحب تو ہے خدا روی دے قرآن روی تو گورا یہ کاس دی وال دی اللہ سے بول چھکن لرو امو بچان دل اس ور کر ام انسانان دل اس ور کر اخر نے اکو کو کو کر کیا دادا دی رادیو سے دی رے مننا کور ودان. سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزبان دولو سوالی تخدا خرام خاص تا پیزدم از مبل وصولو دولتی جارواکو تخه غستانه داده چی دا جی زابل ولایت دا میزبان دولو سوالی تخه چکم اصیلات آغا مسوانان راوری آغا کبادانی که انجری دا آغا دا جی بلاری دا پلیسو تخه دیر زیاد پا عذاب دی، یعنی پر حرا پوستا باندی یو دوا کتار دا انجرو شوکی نیشه دا آلی پل رسمی ما شم داری لیکن دی بس پا دغو بانی پرسی دا مسوانان دیر و سخبتا چوار نه کې خوشتي وته کې څنګه وته کې وي. والسلام
رحمت الله فردی بیزان احمدی د کلی کې دین کین متاسې پانه چې دا چرې د خاص راشي دا چې مشکلی وروره چې لارې په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې سواري چې د ګرامۍ لټوال لوړ پړو چارواکو باندې موږ غا کو وروره دا گاډي والا او دا رښکو والا مثال چې د خاص کې قومي د پرای سرکونو بند کړی پرای هوته که عام دا چرې متره بند کړی دا په موټر په ساتو ساتو والا دی مثال چې امیر ارزي او دا ټول باندې هیڅ کې دي مثال او دې وختونه موږ دا څنګه باندې احمدی نه چرې د خاص سره کې موږ
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اتل زابل پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید پوښي چې پاکستان کې غونډې د افغانستان د مشکلاتو حل لار نه ده. حکمت الله حماس لنا دلی ولسوالي لیکي د خلیل زاد او طالبانو خبرې غیر رسمي او بې ځای دي. واشما لزابل پراستول اسمس کې لیکلي دي پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د سولې په نامه درول شوی پروژه بیرته پیل کړي او خپل اختراع شوی ډلا وهداف پر افغانستان وتپی. سولې امانځي لکونه لیکي پاکستان په افغانستان کې سولې نه غواړي، اسلام آباد غواړي چې د سولې په نامه یو ځل بیا طالبان پر امریکا خرڅ کړي. سردار محمد لهلمند لیکلی دی زما پیغام طالبانو ته دادی که افغانان یاست نو لخپلو افغانانو سره د سولې خبرو تکشینئ. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي طالبانو وخت په سفرونو تیر کړ، شپه دا و چې له افغان حکومت سره خبري پیل کړي، او دوی بیا وړاندې لیکي د پاکستان په شرغلاس د طالبان ځانونه نه تیر باسي، او دوی لیکي بهرنیان مشته سوله نه راولي. افغان حقمل د خوست له صبریو اس ام اس راستولې دی خو سم نل وصل کې شي ګډوډ شوی دی، او عبدالرحمن له کابل پر راستولې اس ام اس کې لیکلي دي ک طالبان سوله غواړي، د افغانستان له حکومت او له افغانانو سره باید خبرو تکشینی. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو باندې ازادي رډیو ته اسمسونه راستولی دي. په نور خبرونه کې به هم تاسو سره اسمسونه شریک کړو. ازادي رډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه وي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
افغان چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وایي د کابل جلال آباد لوی لارې چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله بنده شوې وه، د سیلاب قلوردو او د ترانسپورت وزارت د ګډ کار په نتیجه کې خلاصه شوه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 4000 ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د اورزګان سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې 15 امنیتي پوسټو سقوط کړی دی. د اورزګان د والی ویاند ازادۍ رادیو ته وویل چې سیمه ته مرستندوی ځواکونه استول شوي دي. افغان کمانډو ځواک د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 بندیان ژغورلي دي. د هلمند د والی ویاند وایي چې دا عملیات د نهر سراج ولسوالۍ په دین محمد کلی کې د طالبانو پر یو زندان شوي دي. د راپورونو له مخې په عراق کې د نهو نورو کسانو له وژل کېدو سره په دې هیواد کې د فساد پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو اعتراض کوونکو ټول شمیر 240 ته ورسید. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په علني ډول له چین څخه غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس کې د اوکراین له ولسمشر سره په ټلیفوني محاوره کې د بایډن او د هغه د زوی په اړه د څېړنو د سپارښتنې له کبله په کانګرس کې د ولسمشر ټرمپ د استیضاع غوښتنه شوې.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس په د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغه میلیونونه رای پاڼې به قرنطین شي چې د ټاکنو د لورځې څخه پاتې دي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت العمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې وې چې شاوخوا 3 میلیونه وکارول شوي او پاتې نور به په کابل کې قرنطین شي. خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې پاتې رای پاڼې باید د څارونکو بنسټونو په وړاندې وسوځول شي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د 10 میلیونه رای پاڼو د چاپ څخه شاوخوا 9 میلیونه یې د کمیسیون په ولایتي دفترونو کې لا تر اوسه پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټول ولایتي دفترونو ته یې امر کړی چې دغه رای پاڼې ژر تر ژره کابل مرکزی دفتر ته انتقال کړي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت العمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه رای پاڼې چې ترې کار نه دی اخیستل شوی په مرکزی دفتر کې به ژر تر ژره قرنطین شي.
هدایت دادیم کې تمام ازي
کیمو د وی ټول ولایتي دفترونو تمام کړي هغه رای پاڼې چې په منظم ډول ولایتونو ته لیږدول شوی پاتې بیرته مرکزی دفتر ته انتقال شي او دلته د څارونکو یو پلاوی په حضور کې قرنطین شي.
جدی ناظرین و یک هیئت همه ازیا قرنطین شوه.
خو پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو پاتې رای پاڼې باید وسوځول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د څارونکو بنسټونو خلکو رسنیو ته د رای پاڼو بایومیټریک په اړه روښانه ځوابونه ورکړي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د حساس موادو په اړه باندې چې هغه د رای پاڼې دي، د بایومیټریک دستګاه دي، همدارنګه ژورنال د فایل فورمې او د تواس نور هغه اساس مواد دي چمتو کړی وو. دغه پاره باندې څه چې د زیاده خوول لپاره یو حساب ورکړي او په عین حال کې هغه څه چې سپارسي نه دي هغه هم تر یو محاسبه لاندې راشي، خصوصا رای پاڼې چې دغه پاره باندې باید پریکړه وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن او بل کمشنر مولانا محمد عبد الله وایي د پایلو له اعلان وروسته به د پاتې رای پاڼو پاړه پریکړه وشي. هغه وایي د پاڼو سوځیدل د کمیسیون کار دی.
بعد از شمارش آرا، بعد از اعلان نتایج، بعد از اعلان نتایج نهایی یک میاد مشخص
د ویډیو وروسته یو پایلو اعلان وروسته یو مشخص وخت شته چې هغه فکر کوم شپږ میاشتې دی. ورسته شپږ میاشتو کمیسیون پریکړه کوي چې لدی رای پاڼو سره څه وکړي، قرنطین شي که وسوځول شي.
فابریکا و به کسایی میتن که از این سایر موارد طبعاتی استفاده میکنه.
د افغانستان ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږم په ټول هیواد کې ترسره شوې. د ټاکنو کمیسیون د وروستیو ارقامو له مخې په دې ټاکنو کې 2,600,000 رای پاڼې کارول شوې دي. د ولسمشر ټاکنو لپاره 10,000,000 رای پاڼې چاپ شوې وي چې له دې ډلې یوازې شاوخوا 3,000,000 یې وکارول شوې او 1,000,000 نور یې نه دي کارول شوې.
په خوست کې د کوچیانو د بیلابیلو قومونو مشران او ځوانان وایي د ټراک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچیو مشرانو او ځوانانو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیکا، پکتیا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تاڼۍ یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل متنه ده چې موته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې کابل نه وزارت نه موته امر راکړل سی هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې دې غند وخوړل سی.
د کورلو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټي ثاني اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بخي پټی ته سات حق دی.
د کوچیانو ژوند تر څو پر ولاړ ده. د ځوان ټاټوبای د کار نشټوالی، د مکتب نشټوالی، د کلینیک نشټوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو سي ډیر تنګي او چې اوبو نشته، به هم اوبو دي د خلکو د مالو د بنګانو یو چې یو ډنډ مګه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشټوالی او د مکتبونو نشټوالی، د سرک نشټوالی د اساسي ستونزې دي. پوچان چې سر لاسو غریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید وي تصمیمونه ولسی او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د سوادۍ کچه کمه شي.
بلدوری ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکی د کوچی قومونو یاد ستونزې منی او وای چې د کوچیانو د ژوند او مالداری د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږه د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پور.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، ترزی، والی شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یوسیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
از دې اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله ته شي جوړ روغ اوسئ. دوستانو بیا هم په دیونی کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو مشته پیغامونه رسولې دي. په خپلو سیمو کې چې څومره په سترګو لیدلې یا کومې ستونزې موجود وي، الکسین چې تاسو هم پوهیږي چې د انتخاباتو شپې ورځې دي. البته تر انتخاباتو وروسته د سې شپې دي چې له هم نتیجې نه دي اعلان شوی او ځینې اندېښنې موجود دي. پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوالې په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې لري، دوی ورسره مخامخ دي. او زموږ هیله دا ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکي اداره چې هر څوک وي وکولای سي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هر برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره ووري او وکولای سي چې د حل لار ورته پیدا کی. نو تر دې غوړم چې په دې کې ستاسو هم دغه پیغامونه هم راوخل مزک تاسو زحمت سلی د مشتمو زنګ وهلې دی او پیغامونه مرستول دي. نو غوړم اول د انتخابات اړوان پیغامونه مول تبصره پرته خبره کم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. موږ غواړو چې د مسؤلینو تر غوښنو یې ورسو په سر کې د انتخاباتو اړوند پیغامونه په ګډه سره اورو.
زه نیک محمد یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ آزادي راډیو ته پیغام دغه دی چې زموږ پر رایې باندې معامله نه کېږي. زیاته زیات پیلې که دغه رقم انتخابات موثر که موږ په دغه ستړیا سره په دغه حالات کښې موږ په انتخابات کښې ګډون وکړي چې زموږ پر رایې باندې معامله ون. السلام علیکم. الو السلام علیکم. زه عبدالوهاب الرحمن خبرې کوم. زمان ته دغه کوم کاندیدان چې دغه اوس ته کومې خبرې کوي چې وایي درغلي شوی ده پلان پرې مدان پرې دا ته کله بیلي بیا دا خبرې کوي. مونږ کښې وو د که هغه د رایې په وخت کښې مونږ هلته یو دېره کښې ناست وو چې یو کس دوه کته درې کته د کلي نه تللو هغه به هلته خپله رایه د خپل د خوښې کاندید ته ورکوله. داسې نه وو چې هلته څوک دولتي ولاړو کوم چا ویلي وی چې ته وره د یا عبدالله ته یا ته اشرف غني ته یا اکبتیار سره یې ورکوه. هر سړی د خپلې خوښې خاوند وو په خپله خوښه به ته په خپل طبیعت باندې څوک چې مړه وو هغه ته یې رایه ورکوه. دغه کاندیدان چې دي دغه خلکو ته ټول اوس معلوم شوي دي افغانستان چې دغه کوم دوی څه شی کړي دي په دغه ټول د اتلس کلو کښې د کرزید حکومت نه نیولې تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلوم شوي دي ټولو ته معلوم دي او نور څوک نه غولېږي. هغه وختونه تېر شوي دي چې په ظلم باندې په زور باندې یو څوک به جوګېده ویلې به چې دا فلانکي ته رایه ورکړه او که ور دې نه کړله اوس هغه خبرې کړي دي هغه بدبشګانې ختمې شوي هغه زورواکي ختمه شوي دا نه والي کار کولی شي دلته نه قومندان دي امنی ولې شي چا ته. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ تخمینی اړیکه نیولې ده. دغه د انتخاباتو پیسې موږ تېر کال د پارلماني انتخاباتو په کار کړی دي. تر اوسه د مامورینو ماشینه نه دي ورکول شوي. نو د عوامو د لوړ پوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشینه راته راکړي ځکه چې اوس عادي د جمهوري انتخابات لا هم اوس وو خو د پارلمان د وختو انتخاباتو د مامورینو پیسې نه دي ورکول شوي. توجه څخه مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه کریم الله د غزنی ولایت له جلام ولسوالۍ نه دا پیغام لرمه چې دغه انتخابات بالکل خراب دي او په دې انتخاباتو چې درغلۍ شوې دلته هم رایې سره خرابې شوې دي. ځینو کاندیدانو رایې یې بل صندوق ته اچولې دي. نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ. نو درغلۍ په کښې خپلو سترګو موږ لیدلې دي. نو موږ دا درغلۍ د منلو ول نه دي راته.
السلام علیکم. زه عبدل د غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې او انګیزې دي په رادیو او له مطبوعاتو چې موږ اورو چې نه میلیونه انسانانو په افغانستان کښې د سټیکر لګولې ولې او له هغوی چې دوه میلیونه خلکو رایه ورکړله او دا هم د یو سوال ځای ده. د ما فکر باندې دا څو لامله لري چې خلک انتخاباتو رایې ته حاضر نه شول. اول لامل یې دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی وو طبعا داسې انسانه خلکو فکر کاوه چې په دې کښې موږ خویي او راسه تکلیف زحمت جوړېږي. او دویم لامل یې دا وو ډېروالی د کاندیدانو دا هم یو ستونزه وله او نه درلودل د برنامې مشخصې د کاندیدانو ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کښې او په غونډو کښې مشخص برنامه نه درلودله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت څخه ستا سره په تماس کښې یم. غوښتنه مو دغه ته د چارواکو څخه د اشرف غني صاحب څخه چې موږ ناظرینو د انجینر عبدالمجین په لیسه کښې نو دوی دا زموږ ماشونه زندوي. اما زه دا هیله لرم د حکومت څخه چې زما پیغام تر نورو وړلو چارواکو پورې ورسوي ځکه چې ناظرینو پیسې واده کړي دي. دوی نن سبا ته کوي دا نه دولتي پیسې دي دا شخصي پیسې دي باید چې ناظرینو ته یې ورکړي او ناظرین دي نو نه ضروري. دغه زما پیغام ازادي راډیو باید چې نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرینو خو پرون د رایې ورځ وه ناظرینو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلي وه واقعا نو زه د ولسمشر اشرف غني سره دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دي نه زندې د ناظرینو پیسې دي خپل پر وخت ورکړي. هغونه پیسې چې وي وزره یا دي کړي وي اکثره درته راغلي دي اوس وایي 2000 دي 3000 دي. نو دا زه ډېر دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شي کې
هلمن ولایت مرجی ولسوالۍ څخه زموږ چې دا دوی چې وایي چې مثال په توګه په 2014 کال کې انتخابات مانا خلکو ډېر ګډون پکښې کړی و. هغه مشکل دا و چې اول د هلمند ولایت زه در شوی یم چې په هلمند ولایت کې په 14 ولسوالیو کې په 2014 کال کې خلکو رایې ورکړلې. اوس په د هلمند ولایت په 3 ولسوالیو کې ما خلکو رایې ورکړې. نو په دغه خاطر باندې د خلکو ګډون کم. والسلام، د خدای په امان.